دولس تنه وجلی چې د شام له لوري یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرن ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وصلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد واد خبرونو د لنډی سره اوس د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتی انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړي او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوا وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دی چې د سکیورټی په معاملاتو کې دی صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دی هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې دی پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابی سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقې ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نکېږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو او ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې د شي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې لمخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغه پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمل اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخو د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه آزادی د جنوري پر 22مه په پیرس کې خبريالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مارین کور جنرال جوزف ډنفورد ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مده د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه. خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورد ویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته بوایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري. جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان سولې غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چار جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سونو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیل لري چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شنبې په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. دوی وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پیښور او چارسدې د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځ دغو پیښو ذمواري پر ګوندو هیوادونو کې موجود په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي، د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نه کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل، او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړي، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د پیښو وروسته د پوځ بیان وویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي، او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروستو وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې رد عمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیخه کړې ده. نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال لريو ته وګي اوس ورغلي د وخت د ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبد مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورت ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه ماخام په اړه رپورت وړاندې کړو، او په اخیره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواری په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. لومړی ریپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله، او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیل لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوی او مقالې وی وورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای، ورنه ډاکټر احسان الله درمل دی استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، پیر محمد کاروان صاحب خپل مقاله ولوستله، نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواحات پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبل مونږ مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړی ذبیح الله احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوی تجربه کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړي ګڼل کیږي، د یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوی شعر کې د تخیل عجیب ځواک، د تصویرونو رنگارنګي، د وزن او ریتم، د کالبونو بیلابیل اړخونه، د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، غړ خونه دي چې د پښتو نوې شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ لارې دی او پل په توګه سره نخلوي، او د دې شاعرۍ ارزښت لا پسې ډیر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپل ونی زغونډه کې یو برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړی و، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوی او راولې وی. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې، او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د هماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړی نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند دیواز ادبی ژوند نو هغه یو څو بوده ژوند درلودي. زه د ادبیاتو د یو شاګر په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د تلین به لمانځمه، د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومنده دي حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي، او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسا، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی، د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو، د سری غالی په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه، د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعری هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1938 میلادی کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و، او په 2014 میلادی کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه مقام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا ازمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان دی، نه داسې مرسې او حالت نه دی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساری کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف راډیوګانو نه اورېدلې دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چا نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغې ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلی څو بیتونه یې دلته را نقلو.
اور بوای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼا کړه په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړې په ګرګرو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا لستونی باسی، خلک بیا هم باور کوي د خار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویش ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال حبیب الله رسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښات په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال چې د ارواښات رسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښات د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
رسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و، او د ښه نیک احساس خاوند ډیر ښه وطن پرستو. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله، او غږ به م کاوه چې زمونږ سپین ګیریا شاعر، زمونږ مشر شاعر رسوان صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شلو. خدای تعالی دې ورته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا زمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، خلاتی پی ډګ زری لرلو.
رسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استاد و، یو بنسټیز روکونه و. د حمزه صاحب نه که سم متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپل هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لارې ورته لرله. له شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه، او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی هم پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص رسوان دو، همدغسې یو رسوان دی انسانو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښات په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډیر و. حبیب الله رسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و، او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډیر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نه هنر زیات ډیر خواږه شعرونه.
یا د دیوی چې ارواښات حبیب الله رسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي، او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښات رسوان د 2018 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 50 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.